سره مشهدا مشال ریډیو د شاین بنرې مو په دغه ساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمه موضوعاتو راپورونه لرو. هو اړومبي د سیمینا د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه پر اسلام آباد د ترهګرۍ د مخنیوي غږ حیرانوونکې بللې ده. د بلوچستان ساحلي برخې گوادر ته سیرما د تربت په خار کې نن په یو ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او 15 نور زخمیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې ده چې د هیواد د ساتنې لپاره به هر څه کوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بارنو چارو وزارت د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه په اسلام آباد د ترهګرې د مخنیوي غږ حیرانوونکې بللې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د جون په 23مه د سپینې ماڼۍ څخه په شریک بیان کې په پاکستان غږ کړی و چې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. په شریکه اعلامیه کې راغلي و چې له پاکستانه باید دا ډاډ ترلاسه کړل شي چې خاورې د ترهګرۍ بریدونو لپاره نه کارول کیږي. خو د پاکستان د بارنو چارو وزارت هغه بیان حیرانوونکې بللې دی. وزارت د جون په 23مه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې بیان غیر ضروري یو اړخیز او ګمراه کوونکی دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم په ټویټر دې بیان ته په غبرګون کې لیکلي چې پاکستان د لسیزو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه بوخت دی او بې شمېره خلک یې وژل شوي دي. د بلوچستان ساحلي برخې گوادر ته سیرما د تربت په خار کې نن په یو ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او 15 کسان نور زخمیان دي. په تربت کې د ځایي چارواکو په وینا چې د پیښې وروسته یې نه یوازې زخمیان روغتون ته رسولي دي بلکې د پیښې په اړه پلټنې هم پیل کړي دي. د تربت ډیپټي کمشنر بشیر احمد ځایي خبریالانو ته ویلي دي چې د 14 هدف د سرحدي عسکرو یو قافله وه، خو د ده په خبره چې د پولیسو د حکمت عملې له کبله تر هغه ځایه پورې ځانمرګي بریدګر نه دی رسېدلی. بلخوا د بلوچستان د حکومت له لوري د تربت د ننۍ پیښې په کلکو ټکو کې غندنه شوې ده. په دغه اړه باندې نور معلومات را روان دي. له جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت درخواست منظور شوی دی. د علي وزیر وکیل بخت نیاز اډوکیټ مشال لیډو ته ویلي دي چې د علي وزیر د ضمانت لپاره نن د بنو سیشن جج او ترهګرۍ ضد عدالت کې درخواست کړی و چې نن یې اورېدنه وشوه. د هغه په خبره عدالت په دواړو مقدمو کې د وزیر ضمانت منظور کړی دی او نن به له جیله خوشي شي. د پاکستان د تحقیقات وفاقي ادارې د جون په 12مه منظور پښتین او د دې غورځنګ د درېو نورو مشرانو ته په لیږلو نوټسونو کې تور پورې کړی و چې د امنیتي ادارو خلاف یې په خلکو کې د نفرت پیدا کولو هڅه کړې ده، خو غورځنګ دغه ټول تورونه رد کړي دي. علي وزیر د جون په 16مه عدالت ته وړاندې کړل شوی و چې وروستو د بنو جیل ته ولیږل شو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې ځایي اوسیدونکو د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه خلاف مظاهره کړې ده. د کورمې په صده کې پرون مظاهرهچیانو په دغه احتجاج کې له حکومته دغه پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه چې په خبرې د ادارې چارواکو لخوا د خدمتونو د مبینه انکار په نتیجه کې دوه مریضان مړه شو. احتجاج کوونکو په صده کې د ژغورنې ادارې مرکز مخې ته پرلت وهلې و او مرکزي لارې تر 100 ساعته تړلې وه. د صدې سید اکبر د جون په 23مه مشال لیډو ته وویل چې په ټنډوري کې د جون په 23مه د ځمکې په سر شخړه کې دوه کسان زخمیان شوي وو چې د ابتدایي طبي امداد لپاره دوی د ادارې نه مرسته غوښتې وه.
د دوه کسانو مو هلته ولګېدو، هغې باندې بیا مو ډبل ون ډبل ټو ته بار بار کال وکړلو، خو هغې مو ته د هغه ایکسکیوز کوه د بنا جوړوله چې مو سره پیټرول نشته، مو سرویس نشو در کوه.
په خیبر پختونخوا کې د ریسکیو دو دوه ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته ویلي دي چې د ټنډوري پیښې زخمیانو ته د سهولت د نه ملاوېدو شکایت د پلټنو امر شوی او د ادارې چارواکو نه راپور غوښتل شوی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله پخلی کړی دی چې د یونان په ډوبه شوي کښتۍ کې تر 300 زیات پاکستانی وګړي وژل شوي دي. رانا ثناءالله د خبره پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې کړې ده، خو هغه دقیقه شمېره نه ده ښودلې. نوموړي ویلي دي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخه په دې کښتۍ کې 350 پاکستانی وګړي سپاره وو. د رانا ثناءالله په وینا په دې کښتۍ کې له ژوندي پاتې شویو 100 کسانو څخه یوازې 12 د پاکستان وو. دا لغې وروسته ده چې د جون په 14مه د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه کښتۍ ډوبه شوه. د راپورونو له مخه په دې کښتۍ کې شاوخوا نیم سوه کسانو سفر کاوه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې ده چې د هیواد د ساتنې لپاره به هر څوک د دغه راپورونو وروسته ده چې د یوګینی پریګوجین په مشرۍ د واګنر په نوم اجري ځواکونه د روسیې په جنوبي غربي خار روستوب انډون کې پوځي تاسیسات نیولي او ظاهرا کوشش کوي چې د هیواد د سرخار ماسکو په لوري پرمختګ وکړي. پوتین نن ولسته په ټلویزیوني وینا کې د واګنر ملیشې ډلې کړنې وسلوال بغاوت بلل دي او ویلي دي چې د روسیې په جنوب غربي سیمه کې د حالاتو د مستحکم ساتلو لپاره به پریکنده ګامونه واخیستل شي. داود دې و خبرونه تاسو ته خایو چې زمونږ پر روانه خبرونه کې مونږ تاسو لپاره کم راپورونه راوړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په اسلام آباد د ترهګرۍ د مخنیوي غږ حیرانوونکی بلل دی. په دغه اړه د سیاسي چارو یو شنون کې وایي
یقینا پاکستان بچیدنې لپاره دا ضروري ده چې د پاکستان ریاست واکداران حکومت دي هغه خپل پالیسیانو باندې نظر ثانی وکړي.
پاکستان د کورونا چارو وزیر انا ثنا الله ویل دي چې په یونان کې په ډوبشوي کښته کې نږدې درې نیم سوه پاکستانیان سپارو.
پاکستانیز ہیں ان کی جو یعنی نمبر جو ہے وہ کافی بڑا ہو سکتا ہے.
دا کور میں بسدا کی مقامی خلکو د ژغورن د اداري ریسکیو یو یو دو دو خلاف احتجاجی مظاهره کړل.
ضلع کورم پسادے کے سو وقت نہ دام ملا رہن سے چوک دیتا کال ہم وکی نو آغا سروس نہ پرووائڈ کی.
د سیمین آن لائن ہم پہ یوش پیر موضوعات و راپور لرو تر پائے د مشال ریڈیو سروس. ورزو یبترین تاو دغه تازه معلومات تخلو ترین صاحب ستړي مشي ته هم په خیر
پډیر مننه شاین صاحب.
ترین صاحب نن دا گوادر ته سیر ما د تربت په خار کې ځانمرګي بریث شوی دی پکی پولیس سرتیری وجل شوی دی 15 نور زخمیان دي. نو څه معلومات دي تاسو سره تفصیل څه دي
شاین صاحب؟ تر اوسه چې موږ ته څه معلومات راغلي دي نو تقریبا اوس نن یعنی مازګر مهال چې دی په تربت ښار کې یو ځانمرګ برید شوی دی او چاودنه شوی ده. په هغه کې یو پولیس والا چې دی هغه مړ دی او یو بل شجینه پولیس والا او د هغه سره څلور نور نارینه کسان چې دی هغه په دې پیښه کې زخمیان شوي دي. څوک چې سم د لاسه د تربت و اسپتال ته رسولې دي. هلته د تربت ډپټي کمشنر دی بشیر احمد هغه سره د دایي خبریالانو سره خبرې کړې دي او هغه دا ویلي دي چې په دې پیښه کې چې کوم پولیس والا وجل شوی دی دی هغه وخت دا چاودنه شوی دی کله چې د سرحدي عسکرو د په وینا قافله هلته تیرېده نو پولیس ولاړ وو او پولیسو یو ځانمرګ برید برید کوونکی چې دی هغه را ګرځولې دي او په دې دوران کې چاودنه شوی ده. خو دا خبره تایید کړې ده چې دغه چې ځانمرګ برید وو هغه د تایید کړې دي او دا ویلې دي چې پولیسو که هڅه نه وای کړې نو کېدلای شي چې دغه دانی زیان نور هم زیات شوی وای. خو دا ویلې دي چې د پیښې وروسته چې دی هغه په تربت ښار کې دی سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي او هڅه یې پیل کړې ده چې د دې ځانمرګ برید تر شا چې کوم لاس دی هغه څرګند کړي. تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبل کړې ده. بل طرف ته د پیښې وروسته سرحدي عسکر پولیس او نور چې کوم امنیتي سرتي دي هغه د پیښې ځای ته رسیدلې دي او د پلټنې کار یې پیل کړی دی. خو تر اوسه چا د دې ذمواري قبل کړې نه ده او دلته په کوټ کې د بلوچستان اعلی وزیر او د کورنۍ چارو وزیر چې دی هغه هم د تربت نننی چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده.
موضوع ته د پاکستان د بارنو چر وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه پر اسلام آباد هغه غږ حیرانوونکی بللی چې ویلي دي د ترګری د بریدونو د مخنیوي لپاره د سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. د غوښتنه د امریکایي ولسمشر جو بایدن او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په هغه شریک بیان کې شوې ده چې د جون په 23مه د امریکا سپینې ماڼۍ په خپل ویبپاڼه خپور کړی دی. په بیان کې راغلي دي چې د مشرانو د پولې له هغې خوا د ترهګرۍ او ترهګرو لاسپوسو کارول په سخته غندلي دي، خو بیا پاکستان دا تور نردوي او وایي چې یوازې د خپلواکۍ غوښتونکو کشمیریانو سفارتي او اخلاقي مرسته کوي. تفصیل د شانواز ترکزی په راپور کې.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر هغه بیان چې د امریکا او هندوستان د مشرانو لخوا جاری شوی بی بنیادی ګرځولې. امریکا د سپینې ماڼۍ په پاڼې د دواړو هیوادونو د مشرانو ملاقات وروسته جو کوم بیان جاری شوی، هغه کې یو ځای کې ویل شوی پاکستان باید د ترګری د مخنیوي لپاره کار وکړي او ځینې هغه ډلې چې د اقوام متحده لخوا د بندیز د لاندې دي په ضد یې ګامونه پورته کړي. د پاکستان د دفتر خارجه په پاڼه د جاري شوی رد عمل تر مخې د دغه هیوادونو مشرانو په 22 جون چې کوم بیان جاری کړی هغه یو اړخیزه دی او د سفارتي اصولو په ضد هم دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم په 23 جون یو ټویټ کړی چې د پکې تور لګولې چې پخوانی پوځي مشر جنرال باجوا او پاکستان جمهوریت تحریک د خپلو پلویانو سره په شریکه دا دعوه کړې وه چې ګینې د معنا عمران خان پاکستان په نړیواله کچه یوازې کړي. نو د پوښتنه کړې ده چې د حکومت یو کال شو د وزیر خارجه امریکې ته د ګڼ شمیر دورونو پس هم هندوستان او امریکا په خپل اعلامیه کې پاکستان یو داسې کردار پورې محدود کړي چې ګنې دوی د پولي پورې هندوستان کې ترهګری کوي، ولې تر دې زیاتې پاکستان هیڅ نه دی ګڼلی. د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زردار هم تیر ورځ په قومي سیملې غونډه کې په دې موضوع خبره کړې او ویلي دي پاکستان په تیرو وختونو کې د ترهګری مقابله کړې او ترهګرو ته ماتې هم ورکړې ده. مونږ ګڼو چې ترهګری داسې مسله ده چې غټو طاقتونو له دا لانجمنه کول نه دي په کار. که مونږ له په صحیح ډول د ترهګری مقابله کول دي نو یو خو به یې مونږ په خپل ملک کې پخپله کوو، او چې په نړۍ کې مونږ په شریکه بیا دغه مقابله کوو نو مونږ به یې حل کولی شو چې زمونږ بین الاقوامي ملګري دې مسلې ته همدومره سنجیدګۍ سره وګوري چې ګنې په نړۍ کې نورې مسلې او لانجې خو په خپل ځای، خو په ترهګری کې به مونږ هېڅ رقم سیاست نه کوو. او دوی وایي چې پوره نړۍ په یو ځای د دې مقابله وکړو نو هله به مونږ د دې د خاتمې بندوبست وکړی شو. د دفتر خارجه لخوا د جاري شوی خبر تر مخې پاکستان د ترهګرۍ د جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړي او خپل سرونو په بدل مسلح پوځونو او نور عسکري قوتونو یو مثال قائم کړي، ولې د پاکستان عوام هم په دې لار کې اصلي اتلان دي. تر دې وړاندې د پوځ د مطبوعاتو د ادارې خو هم د ترهګرۍ په حواله سره خبرونه کې دوی ویلي دي پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې د ګاونډي هیواد افغانستان د خاورې نه کیږي. خو بیا په افغانستان کې واکمن طالبان هم په تیرو وختونو کې ویلي د دوی خاوره به د کوم هیواد لپاره خطر نه وي او نه به استعمالیږي. ډاکټر عرفان اشرف چې د ترهګرۍ په موضوع څېړنې کوي مشاد ریډیو سره خبرو کې ویل چې ریاستونه د ترهګرۍ ضد ګام او یا د یو بل سره مرسته نه کوي خو په یو بل الزامونه لګوي او دا یو لویه بدمرغي ده.
او مونږ ته دا لاګي ټولو ته اصل لکه چرې د امریکې سکوم پالیسی دا یا بدلون پکې راځي یا د امریکې جو کاو د هند طرف ته دا، نو یقینا دا به مخکې نور هم سوا کیږي. ولې س پاکستان اوس پورې ترخګرۍ نه لاس نه رکاږي؟ پاکستان باندې سکوم تورونه الزامونه لاګي اغا صرف بهرنی ملکونو نه اوس نه لګي، د پاکستان خپل خلق سکوم دي او د پاکستان ریاست باندې دا تورونه لګي. دغه بنیاد باندې د پاکستان خلاف سکوم مزاحمت دا اغا بین الاقوامي قوتونو کې هم زیاتیږي او د بنیاد باندې د پاکستان موقف ورځ په ورځ کمزورې کیږي. نو یقینا پاکستان بچیدنې لپاره دا ضروری ده چې د پاکستان ریاست واکداران سکون دي هغه خپل پالیسیانو باندې نظر ثانی وکړي.
د دفتر خارجه د بیان تر مخې هندوستان ځکه په پاکستان تورونه لګوي چې دوی په جمو او کشمیر کې د نړیوالو توجه بلخوا اړوي ځکه دغه سیمه هندوستان په زور قبضه کړي. دفتر خارجه بیان کې دا هم ویل شوی دي پاکستان په نړیوالو زور راوړي چې دوی په جنوب ایشیا کې د امن او امان مسلې ته په مقصدی نظر وګوري او د یو اړخیز بیانیې تایید دی ونه کی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د کورونو چار وزیر رانا ثناء الله پرون قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي دي چې په یونان کې په ډوبه شوي کښته کې نږدې د 350 پورې پاکستانیان سپارو او 201 پاکستانیانو د خپل خپلوانو د معلوماتو لپاره د حکومت سره رابطه کړې ده. په یونان کې د کښته ډوبېدو د پیښې په اړه تفصیلات ورکولو پر وخت نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه پورې د 20 کسانو مړي ترلاسه شوي دي چې د فورنزیک او نادره للارې د هغې د پیژندلو عمل روان دی. په دغه اړه تفصیل د نیاز علي په راپور کې و.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله د جون په 3 په قومي اسمبلی کې ویلي په یونان کې په ډوبه شوي کښتۍ کې نږدې 350 پورې پاکستانیان سپاره وو او 201 پاکستانیانو د خپلو خپلوانو د معلومولو لپاره رابطه کړې ده.
تر اوسه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه په کښتۍ کې نږدې 350 پورې پاکستانیان سوار وو او په دې کې چې 104 کسان ژغورل شوي په هغې کې یوازې 12 پاکستانیان دي. ځکه د انسانانو د مړو شمیره د زیاتېدو یاره ده او دا شمیرې زیاتېدې همشي،
یعنی نمبر جو ہے وہ کافی بڑا ہو سکتا ہے.
مقامی اسمبلی کې د کښتۍ د تفصیلاتو په اړه نوموړي ویل تر اوسه پورې د 20 کسانو مړي ترلاسه شوي دي او د فارنګزیک او د نادرا د لارې د هغوی د پیژنګلو عمل روان دي. نوموړي زیاته کړې چې په یاد کښتۍ کې د 400 پورې کسان د ځای کېدو گنجائش وو خو د 100 پورې کسان پکې کېنول شوي وو. د کورنو چارو د وزیر په وینا چې تر اوسه پورې د 193 پورې کسانو ڈی این اے نمونی ترلاسه کړی دی. رانا ثناء الله ویلی چې وزیر اعظم د یادې پیښې د پلټنو لپاره د لوړې کچې کمیټې جوړه کړې ده. کمیټې به د انسانانو په قاچاق کې د ککړو کسانو په ضد ګامونه واخلي او په دغه لړ کې به په قانون کې نیمګړتیاوي بګوري او د اصلاحاتو سپارښتنې به کوي. هغه زیاته کړې چې په دې خلکو کې ډېر کسان د پاکستان نه په قانوني لارو لاړ شي او بیا مخکې د نورو ملکونو نه په غیر قانوني لارو ځي. د جون په 14 د یونان په سمندر کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوی وه او په پیښه کې ړومبی ویلی شوی وو چې یا کسان مړ شوي او یو سر څلور کسان ژغورل شوی خبر هم مخې ته راغلی وو. خو بیا رایټر خبري ادارې او نورو نړیوالو رسنیو ویلي وو چې په کښتۍ کې 250 کسان سپارول او د مړو شمېر د وخت تېرېدو سره زیاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي په کښتۍ کې ژغورل شوی کسان او د لادرکه پاکستانو کې زیاتره تعلق د پاکستان د پنجاب صوبې او د پاکستان د وقمې لاندې کشمیر سره دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د جون په 13 د پیښې نوټس اخیستی وو او ویلي وو چې د پلټنو لپاره یې 4 کسیزه لوړې کچې کمیټي اعلان کړی ده چې اف آی اے او نورو اړوند ادارو ته لارښوونې کړې دي د انسانانو په قاچاق کې د ککړو کسانو په ضد دي سخت ګامونه پورته کړي. دا پیښې په تړاو کې د اف آی اے اسلام آباد او لاهور چارواکي داوه کوي چې په ګڼ شمیر کې ایجنټان نیولې دي چې د انسانانو په قاچاق کې ککړې دي. پاکستان کې اف آی اے او بیا نورې سرکاري ادارې ولې د انساني قاچاق په مخنیوي کې ناکامه دي او د هیواد نه په ګڼ شمیر کې خلک په غیر قانوني لارو بهر ځي. په دې اړه په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي د مدیر حسیدا کار روان دي او زنیل سرکاری چارواکی د داسې ایجنټانو پښا ولاړوي.
دا ایجنټان چې دي دا واقعا د زمونږ ذمہداری دي. افسران دي هغه ایجنټان هم پیسې دي او د خلکو هم پیسې دي او دا کاروبار چې روان دي نه کینه نه غوته پیسې ملاوي دي. په دې وجه باندې د ایجنټانو خلاف هم ګورو چې خاص سه د څه قسم صحتنی غونډه کې او ډېر موثر غونډه کې څه دغه نه کیږي او کوم نیولې شي نو ګورو چې یو څو تنه ونیولې شي بل بیا هغه پرې خوندل شي.
په کراچۍ کې د ایفای په خوانی ڈپٹی ڈائریکٹر فقیر محمد بیا د جون په 23 مشال ریډیو ته ویلي دا خلک اوس زیاتره په قانوني لارو د پاکستان نه ایران، ترکی او لیبیا ته ځي او بیا د هغه ځایونو د غیر قانوني لارو ځان یورپ ته رسوي.
پنجاب نه یا کوم مخصوص علاقو نه ځي کنه د خلک یا افغانستان نه ځي د فیملی نه ځي ماچوان سره ځي. زه نارملی دای چلتا خاوند خپل ته رسیدل فیملی دلته پاتې شي. فیملی دلته پاتې شي د څنګه لاړ شي د خسر نور الله راځي دا تخ کلا چې به ایلیګل طریقې سره منګ لاړ شي. ایلیګل طریقہ تک کہ چې بھائی اس طریقے سے داسې بتاسو بای روډ بوزو داسې شپ کی بوزو داسې ول بورډ کی بوزو تاسو منګ با ډیسټینیشن تورس.
ملګرو ملتونو د یاد پیخي غندنه کړي او په پیخه کې د ککړو کسانو په زدي د کاروي وغوښتنه کړي ده. د راپورونو تر مخه تیر کال د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي وو د یونان نه 450 پورې دغه ډول کښتۍ بیرته لیګل شوې دي. د تازه پیخي نوړاندې روان کال په فروری کې د ایتلی له ساحل سره نږدې یو کښتۍ ډوبه شوې وه او په پیخه کې 2 کډوال مړ شوی بو. نیاز علی مشال لیډیو کراچی.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوانی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنی مو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پینزو بجو
د کورم په صدق کې پرون مقامی خلکو د ریسکیو یو یو دود و خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو څو ساته مرکزی لارې تړلې و ده. احتجاج هغې پر دغه خبر کړې چې د یادې ادارې چارواکو له خپلو خدمتونو ورکولو تر انکار وروستو هلته دوه جوبلو کسانو سا ورکړه. مظاهره چانو لاړوند ادارې نه د دغه پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخوا چارواکي وایي چې په سیمه کې د زخمیانو ته پر وخت مرسته نه میلاویدلو د پیښې د پلټنو حکم یې ورکړی دی. چارواکو زیاته کړې ده که څه هم له دوو میاشتو نه د کارونو ترسره کولو لپاره د ټاکل شوي بجټ نه ترلاسه کېدو په اړه یې د صوبې په ځینو ضلعو کې خپل خدمتونه تړلي، خو بیا هم دوی په لوی مصیبت کې مرستندوی چارې پر مخ وړي. نور معلومات طارق اورکزی راکوي.
په کورمه کې د ساده اوسیدونکو تر هغې د مرستندویا اداره ریسکیو 1122 خلاف احتجاج کړی چې پر 28 جون د ټنډوري په پیښه کې شوي زخمیانو ته مبینه د یاد ادارې چارواکو خپل خدمتونه له ورکولو انکار وکړلو. د جمعې په مازیګر مقامی خلکو په صدق کې د ژغورنې مرکز مخې ته احتجاجي پرلت په وهلو مرکزی لار تر 100 ساته تړلې وه. د صدې شیر اکبر مشال لډیو ته د خالی پشپاویلی کله چې په خوشوالانو د ادارې کال سنټر ته د مرستې لپاره ټلیفون وکړلو، خورته انکار وشولو چې داسې پر وخت ابتدایي طبي امداد پر نه ملاوېدلو، د پیښې دوه زخمیانو هسپتال ته تر رسیدلو مخکې سا ورکړله.
د دوه کسانو مو هلته ولګېدو، هغې باندې بیا مو 1122 ته بار بار کال وکړلو، خو هغې موته د بنه جوړوله چې مو سره پیټرول نشته، مو سرویس نشو درکوی.
په ټنډوري کې د جمعې په مازدیګر د ځمکې پر تنازع د دوو خاندانونو ترمن جګړه شوې وه چې پکې معلوماتو تر مخه درې تنه مړه او دوه نور زخمیان شوي ول. په احتجاج کې شامل د صدې ځوانانو اتحادیې یو مشر محمد حمزه مشال لډیو ته وایي د مرستندویا ادارې دا ذمواري ده چې د راپېښې کېدونکي هر قسمه مصیبت پر مهال خپل خدمتونه وړاندې کړي، خو داسې ونه کړل. حمزه له اړوند چارواکو د پلټنو غوښتنه کړې او ویلي چا چې د غفلت نه کار اخیستی هغوی ته د قانون مطابق سزا ورکړل شي.
د مو ضلع کورم په ساده کې څو وختونه دا معامله روانه دي، زه چوک دي ته کال هم وکړي نو هغه سرویس نه پرووایډ کوي، نو دی بلډینګ او دی ایمبولینس او موته په دغه علاقې کې څه ضرورت نشته. څو کله برازیل یو دوی کې سایډ کې پرتی وي هغه ته دا څه دی په ټایم باندې رسیدای نه شي، ریپلای نه شي، او بیا بل سپتال نه څه موږ مریضان ریفر کې پیشار ته نه هغه ته دا ایمبولینس نه شي ورکوی، نو دی موته څه ضرورت نشته. دی باندې پراپرا حکومت انکوایري وکړي.
بلخوا په دغه اړه د خیبر پختونخوا ریسکیو 1122 ادارې ویان بلال احمد فیزی مشال لوډیو ته ویلي د ټنډوري زخمیانو ته پر وخت مرسته نه میلاویدلو د پیښې پلټنې امر شوی او د ادارې له ضلعي چارواکو یې په 24 ساعتو کې راپور غوښتی دی. فیزی زیاته کړه که څه هم له دوو میاشتو د کارونو ترسره کولو لپاره مقرر بجټ پر نه میلاویدلو، دوی د صوبې په ځینو ضلعو کې خپل خدمتونه تړلي، خو بیا هم په غټ مصیبت کې مرستندویا چارې پر مخ وړي.
دې ټیم کې پیسې وغیرہ کې دین او فیول کې نه دی ریلیز شوی، وای حکومت لګ نشته دا ورته دومره فاند. موږ اوس هم چې دین او دا دغه کړه او چې کم الله دې نکی چې د میجر ایمرجنسیز وی نو هغه کې به ایمبولانسز وغیرہ زی دا نه چې مکمل سرویس بند دي، خو لکه دا عام روټین والا چې کم ایمرجنسیز وو هغه موږ دغه کړو. دې کې اوس انکوایری چې دین او هغه شروع د څنګه هغه کې انکوایری رپورت تیار شو
په قبالی ضلعو کې تر هغې وروسته مرستندویا اداره ریسکیو 1122 خپل خدمتونه پیل کړي چې پخوانی فاټا په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې ورګټ شوله. په کورمه ضلع کې د دوو تحصیلونو په کچه ریسکیو 1122 خپلې څانګې پرانستی دی. د نومبر په 2000 کال کې پرانستل شوی د صدې په مرکز کې دا وخت و امبولانسونه یو د وور وژنې گاډی او روغتیایی مامورینو په شمول دیرش عمله کار کوي. په یاد تحصیل کې له ډېر وختونو راهیسې مرستندویه ادارې د تیلو خرچه نه میلاوېدلو له کبله خپل امبولانس یې ودرولې دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د خیبر چیمبر اف کامرس ان انډسټریز عہدیدارانو پرون په پیښور کې په افغان کونسلګری کې د طالبانو د کونسل جنرل سره لیدلې دي. دوی ویلي دي چې په دې غونډه کې زیاتره پاکستانی سوداګر شامل وو. د طالبانو کونسل جنرل سره په تورخم دروازه د دوه اړخیز تجارت زیاتولو، هلته سوداګرو او ټرانسپورټرانو ته په ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي. په دغه اړه نور معلومات د فرهاد شینواري په راپور کې.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنایعو خونې ویاند واجد شینواری د جون په دروشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پیښور کې د طالبانو کونسل جنرل حافظ محب الله سره لیدلې او په دواړخیز تجارت کې د صنایعو په پیدا کول ورسره خبرې کړې.
په غونډه کې د تجارتي حجم زیاتولو، د مالونو منډیانو ته لیټ رسیدل، دا سه ټریفیکی مسلې دي او ورسره سره د خیبر چیمبر اف کامرس له طرفه د تجارانو لپاره یو رابطه کمیټي جوړول دا سه مهمو خبرو باندې اتفاق وشو.
خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یاد تجارت او صنایعو خونی او دیدارانو ویل چې په دې موخه سره په دې سلا شول چې د پاکستان او افغانستان سوداګرو یو ګډه تجارتی کمیټي به جوړه کړي چې د ستونزو هواری لپاره کار وکړي. او حافظ محب الله دوی ته د افغانستان د دورې بلنه هم ورکړه. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیه مشر مجیب خان مشال ریډیو ته ویل چې دا غونډې دې نوډان دې هم شوې دي، خو چې ترڅو په دې کې د دواړو خواوو تکنیکی ادارو چارواکي شامل نشي نو تر هغې د سوداګرو ستونزې نه هواریږي او دواړخیز تجارت کې به ورسره ساسانۍ پیدا نشي.
چې زمونږ او د افغانستان په منځ کې د تجارت ډېرې مسلې ټیکنیکل دي، تر څو پورې چې په دې ملاقاتونو کې مطلب دی چې زمونږ سټیټ بینک او منیسټری آف کامرس دي، داسې د هغو چې کوم ملي بینکونه دي یا کمرشل بینکونه دي او د هغو کوم منیسټری دي د تجارت، او هغه په خپل منځ کې سره کینني او دغه مسایلو له اسانې لیارې ونګوري نو تر هغه پورې دا مسایل چې کوم دي د ورځ په ورځ زیاتېدی شي کمېدی نه شي.
سوداګر وایي په تورخم کې مال وړونکو ګاډو لپاره د پارکینګ نشتوالي، ټرافیکي ستونزو او د کسټم سست نظام له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم مخ په ښکته روان دی. په تورخم کې د پاکستان تعمیراتي کارونو رصد ادارې نېشنل لوجستیک سیل په خپل د رسکي ویلي چې هلته یې په پوله په یوه لویه پروژه کار پیل کړی او تعمیراتي کار یې په آخري مرحله کې دی چې په هغې کې جدید ټرمینلې، اضافي سرکونه او د امیګریشن نورې کاونټرې جوړول شامل دي او دې سره به د سوداګرو ستونزې هوارې شي او په تجارت کې به ورسره اسانۍ پیدا شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
فرهاد شینواری راپور مورد اوریدونکو. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو، نو د دې وخت مهم خبرونه اورو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه پر اسلام آباد د ترهګرۍ د مخنیوي غږ حیرانوونکی بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دي چې دا بیان غیر ضروري، یو اړخیز او گمراه کوونکی دی. د بلوچستان ساحلي برخې گوادر ته څیرمه د تربت په ښار کې نن په یو ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی او 15 کسان نور زخمیان دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت درخواست منظور شوی دی. د پاکستان د تحقیقات او وفاقي ادارې FIA د جون په 18 منظور پښتین او د دې غورځنګ دریو نورو مشرانو ته په لیږلو نوټسونو کې تور پورې کړی وو چې د امنیتي ادارو په خلاف یې په خلکو کې د نفرت پیدا کولو هڅه کړې ده، خو غورځنګ دغه تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې ځایي اوسیدونکو د ژغورنې ادارې خلاف مظاهره کړې ده. د کورمې په صده کې پرون مظاهرچیانو د ریسکیو یو دو دوه خلاف مظاهره کې له حکومته د هغه پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه چې په خبرې د ادارې چارواکو لخوا د خدمتونو د مبینه انکار په نتیجه کې دوه کسان مړه شوي وو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر انس ثناءالله پخلی کړی دی چې د یونان په ډوبه شوي کشتۍ کې تر 300 زیات پاکستانی وګړي وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې ده چې د هیواد د ساتنې لپاره به هر څه وکړي. دا دغه راپورونو وروسته ده چې دا یوګینی پریکوجین په مشرۍ د واګنر په نوم اجیري ځواکونه د روسیې په جنوب غربي ښار روستوب آنډون کې پوځي تاسیسات نیولي او ظاهرا کوشش کوي چې د هیواد سرخار ماسکو په لورې پرمختګ وکړي. خبرونه ورده اوریدونکو، سرازو یو شمیر سیمایز او نړیوالو چارو ته وروستو لاغی چې د روسیې د اجیرو سرتیرو یو شرکت د روسیې د ځینو پوځي سیمو د نیولو ادعا کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د خپل هیواد د امنیت ساتلو لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. دا دغه راپورونو وروستو ده چې د یوګینی پریکوجین په مشرۍ د واګنر په نامه اجیري ځواکونه د روسیې په جنوب غربي ښار روستوب آنډون کې فوزی ځایونه نیولي دي. په دغه اړه نور معلومات اسرار لمومن راکړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د خوندیتوب لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. هغه د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د روسیې د اجیرو سرتیرو یوه شرکت د روسیې په جنوب کې د پوځي تاسیساتو د نیولو خبره وکړه. ولادیمیر پوتین په هغه وینا کې چې نن شنبه په ژوندۍ بڼه له ټلویزیون خپرېدا د واګنر شرکت اقدامات له وسلوال بغاوت سره تشبیه کړل. ابي ویل د وضعیت د ثبات لپاره به مشخص اقدامات وشي. ولسمشر پوتین وویل د واګنر شرکت مشر یوفګینی پریګوجین چې مخکې یې د روسیې د پوځي مشرتابه د لرې کولو لپاره د سوله ییز لاریون اعلان کړی و، د شخصي ځان غوښتنې له مخې له روسیې سره خیانت کړی دی. تر دې مخکې نن سهار د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګوجین ویلی و چې ځواکونو یې په روسیه کې د روستوف اوندون ښار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول لري. هغه د روستوف ښار له یوې پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو کې دي او هوایي ډګر یې هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي ډول خپلې الوتنې کوي. په روستوف اون دون ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبري کوي. په دې جګړه کې د واګنر په نوم د یوفګینی پریګوجین د اجیرو سرتیرو شرکت ډیر دخیل دی. تر دې مخکې روسیې یوفګینی پریګوجین په وسلوال بغاوت تورن کړی و. دا بدلونونه داسې وخت راځي چې پریګوجین یوه ورځ مخکې ویلي وو چې د ماسکو پر لورې یې د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سنبال کاروان لیږلی دی. پریګوجین ویلي چې د روسیې پوځیانو په ګډون 15,000 جنګیالي یې ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر او د پوځ مشر په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لري کول دي. هغه د روسیې د یوې پوځي الوتکې د نسکورو ادا هم کړی ده. بلخوا د روسیې یو امنیتي سرچینې رویټرز اجانس ته ویلي چې واګنر ګروپ د ماسکو د جنوب په 1500 کیلومترۍ کې د ورونیج ښار پر ټولو پوځي تاسیساتو ولکا ټینګه کړې ده.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
طالبانو په کندهار کې د کډوالو د چارو په موسسه کې خزینه کارکونکو ته حکم ورکړ دی چې نور کار ونه کړي. په دغه ولایت کې طالبانو نږدې دوه ونې مخکې خزینه کارکونکو ته لسه باندې و میاشتې بندیز وروستو په موسسو یا غیر سرکاري ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړې وه. جزئیات یې په دغه راپور کې.
د طالبانو چارواکو په کندهار ولایت کې په یوه لیک کې څرګنده کړې ده چې ټولې هغه همکاري مؤسسې چې د سپین بولدک د کډوالو او راستنیدونکو چارو له ریاست سره کار کوي باید له خپلو ښځینه همکارانو وغواړي چې تر ثانی امر پورې دې په کورونو کې ساري شي. د دې بندیز په اړه خپور شوی لیک رویټرز اژانس ترلاسه کړی دی او په کندهار کې د طالبانو یو ویاند هم د اژانس څخه خبره تایید کړې ده. په سپین بولدک کې د طالبانو له لوري پر ښځینه کارکونکو دا بندیز د دې سربېره اعلان شوی دی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته د یوناما مشې روزا اوتنبایو وویل چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو امکانات تقریبا له منځه وړي.
د
افغانستان له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې ضد هغو خنډونو په اړه په ډاګه غږیږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شوو محدودیتونو له کبله رامنځته کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد. موږ دوی ته څرګنده کړه تر هغو چې دا فرمانونه په خپل ځای وي دا تقریبا له امکانه وتلې خبره ده چې حکومت د نړیوالې ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په کندهار کې د طالبانو د کډوالو د چارو ریاست په خپل نوي خبره کړې لیک کې ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې هغه اصول مات کړي دي چې دوی غوښتنه کوي. طالبانو په کندهار کې د ناروی د کډوالو د شورا له مشر یان اګلند سره تیر میاشت موافقه کړې وه چې ښځینه کارکونکي به په مرستندویو مؤسسو کې کار کوي. ښاغلی اګلند د خبرګولې په 15مه په ټویټر کې لیکلی وو چې ښځینه مرستندویو کارکونکو په کندهار کې کار پیل کړ. د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو د نوي بندیز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغې د دفتر یو ویاند ویلي دي چې دوی ته لارښوونې معلومې دي او په دې برخه کې باید وضاحت ورکړل شي چې ولې پر ښځینه کارکونکو بندیز لګول شوی دی. د رویټرز اژانس په وینا د طالبانو لیک د مرستندوی ادارو عملیاتي چارې متاثره کوي او د دې مؤسسو دا نیت دی چې د بشري ناورین پر مهال مرستې تر اړمنو کسانو پورې ورسوي، خو ښځینه کارکونکو ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو منشور سره سم د ښځو په شمول له ټولو سره مرسته وکړي. طالبانو له نړیوالو سره نږدې و میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی به په مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار لپاره اصول او لایحه جوړه کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د پاکستان سرحد اسلام آباد کې د خزانه وفاقي وزیر سغدار لخوا په یو خبريال په مبینه توګه د تشدد وروسته د ملک یو شمیر برخو کې خبريالانو احتجاجي مظاهره کړې دي او د سغدار نه په دغه عمل د معافي او د سوکې پر خودو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه تفصیل د شبیر احمد جان پراپور کې.
نہیں، آئی ایم ایف پیکج ہو رہے ہیں ادھر، یہ جو گئے ہوئے ہیں ہمارے پی ایم صاحب، سر یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے ڈار صاحب؟ ہم تو صرف سوال کرتے ہیں نا سر،
یار کیا چاہتے ہو یار،
دا آوازونه د هغه ویډیو دی چې پکې د قومي اسمبلی بهر اسلام آباد کې خبريال شاهد قریشي وزیر خزانه اسحاق ډار ته وایي چې د آی ایم ایف سره لوزنامه کې ناکامي ولې ده او آیا آی ایم ایف سره پیکج کیږي او کنا، ولې اسحاق ډار پې قاریږي او په ویډیو کې لیدل کیږي چې سر د خپل ساتونکو د خبريال موبایل لری کولو او د وهلو آواز اوریدل شي. د خبريال قریشي لخوا ورته دا هم ویل کیږي چې جنگ ولې کوي تاسو. یو شمیر خبريالانو سازمانونو د سغدار دغه رویه سخت غندلې ده او د مافي مطالبه یې کړې ده. په خبر کې د خبريالانو سازمان خیبر یونین او جرنالیست هم د جمعې په ورځ د پریس کلب بهر احتجاج وکړو او د پیښې د پلټنې غوښتنه وکړه. د خیبر یونین او جرنالیست
جرنلسٹ جنرل سیکرٹری عمران یوسفزئی مشال لیڈو تا پدے باب لوویل
اچھا ہر رنگ کوسچن دے صافی کار کوسچن کول لے اگر سوال کئی تاسو کا خوخ نہیں تاسو جواب نہ اور گئے ڈیر بلا طریقے دی مہذب طریقے دی خود دے مطلب دا بالکل نہ دے چ تاسو سوال وارے اگے جواب کے تاسو سپیڑا ور کے یا تاسو اہلکار چھ دی اگر سیکورٹی والا اگر سرا بدتمیزیو کی او مطلب اگے باندھ وال ٹکولو کی دا انتہائی افسوسناک واقعہ دا مونگ دے مذمت کو
احتجاج کے برخہ خستون کی خبریال فرد اللہ خان وائی چھ دے اسحاق ڈار دا ایم ایف نا پیکج اگستو پ مکمل توگا ناکام شوی او مسلسل دا خبریالان سر دا ہمدا سخت رویہ دا باید دے د سوکینا لری کڑی شی
بنیادی طور باندې اتزل ایم ایف سره د د په مشره کې مذاکرات شوې دي او مسلسل ناکام شوې دي او د ک په د بد لګیدل دي او د د دینه مخکم داسې حرکتونه کړې دي چې دی غوسه شوې دي د غشوې دي لکه دن پد کې د یو ډیکټیټر غونته عمل دی او هغه امیشن د د پریس کانفرنس په دوران کې او د د چکمزه کې سوال جواب وي په هغه فنکشنز کې دا راخاره شوې دي د دې نشست یا د دې سیټ یا د دې اهم عہده اهل نه دي پکار د دې حکومت د عوامو د 24 کروڑ عوامو په مفاد کې د دې دغه چوکې نه لري کی
خود آئی ایم ایف ته پیکج فقل باندې مرکز کې د پی ڈی ایم حکومت بیا بیا د خبره تکراروي چې د آئی ایم ایف سره هم او د نور ملګرو هیوادونو سره هم په دې اړه خبرې تر روانې دي او ډېر زر به اقتصادي پیکج د پاکستان لپاره ترلاسه کړي په پارلیمان کې د خبریالانو سازمان پارلیمنت رپورټرز اسوسییشن یا پی آر ای هم د یادې پیښې سخت غندنه کړې ده او ویلي دي چې وزیر خزانه اسحاق ډار دې معافي هم غواړي او داسې عمل دې راتلونکي کې نه تکراروي کنې دوی به مجبورن د پارلیمان د کورج نه په بایکاټ مجبور شي خو تر دې دمه د کم حکومتي چرواکي یا د وزیر خزانه لخوا هیڅ ډول موقف مخه ته نه دی راغلی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
په جنوبی وزیرستان کې خلک وایي چلته د ځنګلونو وهل دوام لري او چارواکو پرې سترګې پټې کړې دي دوی په وینا قیمتي ځنګلونو ته یې وار لمخه پراخ زیان رسېدلی دی دوی غوښتنه کړې ده چې انتظامي او امنیتي ادارې دي د ځنګلونو ژغورلو لپاره چټک ګامونه پورته کړي بلخوا د جنوبی وزیرستان چارواکي دا نه مني چې ګواکې د ځنګل وهلو لړۍ روانه ده او دوی وایي چې د ځنګلونو د حفاظت لپاره اقدامات کوي تفصیل اشتیاق مسید راکړي
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د ځنګلو غیر قانوني کټایي راونادو او د مقامي انتظامیه چارواکیو د ځنګلو غیر قانوني طریقې سره وهلو باندې سترګې پټې کړې دي په دغې برعکس د سویلی وزیرستان لوئر ضلع شکی سیمې اوسیدونکی حمزه وزیر ویایي
مختلف چیزی او بیٹی پکے وگر رشی میزو ور سراوی دے سیکیورٹی فورسز نہ ہادی میز داغا توقع دو چے مزید او پگٹی نہ بندے دے لوئے وزیرستان نہ چکی ما زنگلات کا دے دے کولے پزریا من منتقلی جی او کا دے دے لرگئی پزریا منتقلی جی چے مزید دیا پگٹی نہ من سختی والا گوی چے دے میز گرینا دے والا نہ پچ
دے سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمے او سے دن کی خبر ہم ور وئی
ملک
قسمت الله د وادي بدر نه خبره کاوت چې مشکین ځنګلات په وادي بدر کښې یا په شاول کښې یا په مشتا در فرا شکای ځنګل په انتهایي ویشي د ځنګل مکمل تباهي وکړله. په دا کښې چې کومه ونه دو یونه شتار ده یوه تېړی دو دوه بل دوی ته دا سپلایې کېږي. لږ دا انتظام یې ته اپیل کوي چې کومه د ځنګلات محکمه دو دا د فوراً د دغه انتظامات وکړو او د دغه کټایي ده فوراً بند شي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ضلعو اوسیدونکي خبرې د سویلي وزیرستان ځنګلو محکمې مشر وحدت زیشان مخې ته کښې شوې د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
کرنټلي کوم دي موږ سره دا زړه کټایي چې کومه ده هغه ونې چې کومې کټ شوي دي نوې فریش کټایي نه موږ سره بالکل نه شته. دې نه مخکې روزه کښې روزې نه مخکې موږ سره شوي وو آن دا سپاټ چې کوم دي موږ کاروایي کړې ده جرمانه شوي هم دي دې خلاف کاروایي نه هم شوي. فریش چې کوم دي دې روزه کښې هلته آر وي پرته ده عام کسان نه شي تللی نو لوکل کټایي وایي خلک به څنګه لاړ شي او چې ځي نو خامخا ډېفنټلي خلاف کاروایي کېږي. لوکل خلکو چې کوم دی ځنګل دی وي دې علاقې ځنګل دی او دې علاقې ځنګل خیال خیال زموږ مین موټو
د سویلي وزیرستان ضلعو اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کښې یې د ځنګلو غیرقانوني کټایي مخنیوي د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خپرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
تیر ورځ په سیدو شریف کې د نری رنز یا ټی بی د علاج په اړه د پوهې راوستلو یو سیمینار ته وویل شو چې پاکستان په نړۍ کې په پنځم نمبر دی چې پکې تر ټولو زیات د ټی بی رنځوران دي. د ډاکټرانو وینا وه چې په پاکستان کې هر کال څه کم شپږ لکه خلک د ټی بی په ناروغۍ اخته کیږي او د دې باوجود چې په سرکاري روغتونونو کې د ټی بی ویډیا علاج کیږي ځینې خلک دغه ناروغي پټوي. نور معلومات نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف کې د نری رنز یا ټی بی په اړه د پوهې سیمینار چې پکې زیاتره هغه تنان موجود ول چې د ټی بی رنز نه جوړ شوي ول ویناوال وویل چې زیاتره خلک دې رنز علاج نه کوي که ورته معلومه هم وي پټې ساتي چې ترې نورې مسلې جوړېږي. سیمینار کې شریک د ضلع سوات صحت محکمې ډاکټر فضل عارف د ټی بی په اړه وایي.
ټی بی زموږ سره یو داسې بیماري ده چې یاره د یو نه بل ته په ټوخي باندې لګي او یا هغه ټوخی په کورونو کې چې هغه د څوارلس ورځو نه سیوا شي نو پکار ده چې موږ هسپتال ته راشو چېرې وګورو چې دا ټوخی زموږ ولې نښه کېږي. نو یو خو دا خبره بل زموږ سره ټی بی چې ده نو په هغې کې زموږ سره ټوخی پای کې زموږ سره تکاوټي وزن کمیږي. چاته که ټی بی وي نو هغو له دا په کاري چېرې ماسک واچوي لاسینځي او په داسې کولاو ځای کې پاتې کیږي چېرې هلته کې هوا ښه ځي راځي او چلیږي زموږ سره او د دې خپل یو ټریټمنټ دی د شپږو میاشتو نه والا تر نهو میاشتو پورې هغه ټریټمنټ به د ټی بی کنټینیو ساتل پکاري.
د سوات د سرکاري محکمې د ټولنې د ترقۍ استازی جواد خان په دغه مهال وویل چې پاکستان د نړۍ په پنځه هیوادونو کې شامل دی چې پکې د ټی بی رنځ زیات دی. دا وخت په هیواد کې ښکاره رنځوران تر شپږو لکو پورې دي چې پکې دوه لکو نه زیات خلکو ته د علاج ضرورت دی او حکومت د ټی بی مریض ته ویړیا علاج ورکوي.
زموږ سره په ټوټل سوات کې ستر ډاکټران دي او اته زموږ سره ډایګنوسټیک لیبارټریان دي چې د او یو ډاکټرانو په کلینیکونو کې او په دې اتو لیبارټریانو کې بالکل فری ټیسټونه کیږي او سره د دې ټولې ګولۍ چې د ټی بی کمی دي هغه به دوی ته بالکل مفت ملاوېږي. د دې سره سره زموږ په سوات کې څلور غټ هسپتالونه دي کم سیمز هسپتال دی، لقمان هسپتال دی، شفا هسپتال دی او په خوازه خیل کې اپر سوات او سلمان هاسپټل چې کوم دي دا زموږ سره آن بورډ دي. په دې کې زموږ د ټی بی ګولۍ بالکل مفت ملاوېږي او سره ټیسټونه چې دي هغه هم بالکل مفت ملاوېږي.
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج پروفیسر محمد نذیر چې د ټی بی مریض او اوس ښه شوی په دغه مهال د خپل علاج په اړه تفصیلي وینا وکړه. وروسته دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ټی بی علاج
شتا
تب نفسیاتی طور ځان مضبوط ساتي تب کوشش دا کې چې د دې مقابله وکې چې لکه اوس ساده دا ولګي دو نو تب دا کوشش دا کې چې راز مطلب درې چې دیس از د دې کم سیمپټم چې کم دي یار دې د لګي دو دغه د هغه احتیاطي تدابیر ز خپلو کم یار ز په عام ځکه زناس شمال دي کوشش وکم چې ونه ټوخې کم یا پرنجه ونه کم چې یار زماده لا سبل دغه شي دا مون مقابله وکو چې دا به د ختمولو او زمون چې څومره کسان چې کم دي زه اکثر ګورم نو د یو نه ته پوسو کم غاری او لسم ته پوس کس لسم قسمته وي د خو ما تیر کړي دي نو موږ نه خبرې ولې پټي ساتو.
سیمینار ته بیا کونکي غیر دولتي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وای چې په کورونو کې د نننه زیاتره خزي د رس کاروي او دوی هڅه کوي چې په هره ولي او متاثر خلک په خصوصي توګه خزي علاج ته راوبلي.
مخکې به دا و چې خلک په دې یو چې دا لا علاج دی د دې علاج نشته نو دا لا علاج نه دی د دې علاج ته شپږ میاشتې د دې علاج د شپږ میاشتې بعد دا مرض ختم شي نو دا غټه خبره نه دی. یو عام مرض دی راځي او د دې باقاعده ټریټمنټ او د ټریټمنټ سره دا ختمیږي نو موږ د دغه کوم یاره چې دا یا دغه کوم خبره چې دا نو د دې ختمېدو لپاره نن زموږ دا پروګرام موږ دلته کړی دی.
د ټي بي مرض په اړه سیمینار کې د هم ویل شول چې بعض غیر دولتي ټولنې د ټي بي هغه مریضان چې لري پرتو سیمو کې میشت دي د تشخیص لپاره روغتون ته تلو کرایا او بیا علاج دوران کې خرچوي پیسې هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې ډېری ال شوي نو په میاش کې او په دوه کې او په څلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریضه به غاره د لاسه یا د لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق دے تے پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنے بجے اور ایدائسی.
په خبر پښتونخوا کې د موسمیاتو څنګه په وار وار د زیاتې ګرمۍ خبرداري ورکړې ده او دای ویلي دي چې راتلونکي اتوار ورځې پورې به په میدانی علاقو کې موسم ډیر ګرم اوچ او درجه حرارت به د معمول نه تر شپږ ډیګري سینټي ګریډ زیات وي نو باید خلک ډیر احتیاط وکړي او ځان د ګرمۍ نه بچ وساتي. دغه ډول د سیند سره نږدې اوسیدونکو هم باید د احتیاط کار واخلي ځکه چې د زیاتې ګرمۍ له وجې په غرونو د واوري ویل کېدو سره په سیندونو کې د اوبو کچا زیاتې دي شي. نور معلومات شبیر احمد جان راکړي.
د موسمیاتو او قدرتي افاتونو د نظم ادارې اولس پاندې غا کړي چې د ګرمۍ د وهلو له خطر نه بچ کېدو لپاره باید احتیاط وکړي شي او پلمر او ګرمۍ کې د ګرځېدو نه ډډه وکړي. دا چې په انساني صحت دا ډول ګرمۍ یا د هیټ ویو څه اثرات کېدی شي او سرنګ کولی شو چې ځان ترې بچ وساتو. نو خیبر پښتونخوا کې د غذایت ماهر یا نیوټریشنست فهد الله شاکر مشال لیډو ته وایي
هیټ ویو چې کم دی دې سره لکه د باډي ټمپریچر یا د انوایرنمنت ټمپریچر ډېر زیات شي نو هغه ډایرکټلی لکه د انساني جسم باندې دا اثر په غرزول شي چې د انسان جسم کې د اوبو کمی ډېر راتلی شي. هغه پوره کول د پاره لکه اوبه ډیره زیات اسکل پکار دي کوشش دا کول پکار دي چې بلډینګ کې دننه پاتې کېدل پکار دي لکه ډایرکټ سن لایټ ته یا هیټ ته چې کم دي ګرځېدل نه دي پکار کیس ډیر ضرورت وي نو هغه صورت کې لکه لنده کپڑا په سر باندې چول پکار دي یا ځان کور کول پکار دي چې چتره کدا سي کپڑے چول پکار دي چې هغه لایټ کلر کې وي دا سي خوراک کول پکار دي لکه ماسته خوراک پکار دي چملې اسکل شول نن سبا چې کم
نوړه جاتوی چې د ډېر عمر کسان ماشومان ناروغه لوبغاړي او په خصوصي توګه هغه مزدوران چې پلمرونو بهر کارونه کوي باید په دې ورځو احتیاط وکړي او ځان د نورونو نه بچ وساتي. عمران خان چې پېښور پوهنتون کې ملازم دی څو ورځې وړاندې کور ته راتلو په وخت ګرمۍ وهلې وو وایي د ګرمۍ او صحت خرابوالي له وجې دفتر ته هم نه دی تللی.
ګرمۍ ډېره زیاته ده، بې انتها زیاته ده او دا خبره وي داسې ده چې لکه
سور وریږي پرون زه بخپل ځاني افس نه راتلم او په پیښور روډ باندې ګرمه دونه زیات خراب کړم چې په لار را باندې الټه ولګېدلې او سپتور میزان به رو رسولو چې راغلم دلته حق ټیم چې کم دی بس بالکل بے ہوش شم بیا کور والا چې کم دی هسپتال ته بوتلم هسپتال نه چې کم دی بیا دغه شم رالم نو ډرپ مرپ مراته لګولو ډېر بد حالو الله دې خیر کړي خو ګرمي چې کم دی ډېره بے انتها زیاته ده خاص کر چې کم دی مونږ فیصلو والا خو ډېر زیاته خراب کړو دغه وجه زه نن دفتر تم لا نه لړلم نو الله دې خیر کړي الله دې چې کم دی په دې موسم او په دې حلکو په دې هر څه باندې رحم وکړم خپلو کې
دا ډول سخت ګرمۍ روزګارونه هم اغېزمن کړي دي چار صدا کې د جامو روزګار کوونکي جان خسرو وایي چې دا د ودونو او د اختر سیزن دی خو له سخت ګرمۍ له وجې ګاک هم ناراضي او دوی هم په دوکانونو کې وخت نشي تیرولی
مخکې به چې سیزن به شروع را موسم بم خو کار به خو ګاک پډېرو اوس یو موسم ګرم شوی ری بل دی هر وخت پر مټه او د بجلی بل د ګرانې د وجې کاروبار هغه خون مزه نه را پاتې او دی پاره کې یو د بجلی د مسلې را وتیری نو د په مارکیټ باندې ډېر لوی اثر پروت دی په دې کې نه ګاک دلته وختي رولې شي ځکه ګرمي ډېره زیاته را او بجلی نه او نه موږ دکانداران ځکه چې مخکې به څومره سیل کېده د هغې په نیمه مثبات نه ری
دا قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم تر مخه صوبه کې د زیاتې ګرمۍ له وجې په غرضي سیمو کې د واورې ګټانو راویل کېدو له وجې ښکته سیمو کې کمی چې د سیندونو او خوړونو په غاړه دي پکې د اوبو کچه د لوړېدو هم خطر ده د موسمیاتو محکمې تر مخه د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا په سرخار پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 15 بنو کې 6 او چترال کې 2 ډګري سینټیګریټ ریکارډ شوی دی دوی وایي 25 جون پورې به درجه حرارت دغه ډول سیواوي خو له هغې وروسته د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو امکان دی چې ورسره به د ګرمۍ زور هم مات شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د خوست ځاځي میدان اوسیدونکي او ځوانان له بیکاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي او لاړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو د مرستو او کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي د ځاځي میدان د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي چې دوی به په راتلونکي کې په یاد سیمه کې د یو شمېر مرستندوی بنسټونو په همکارۍ د خلکو لپاره د کارموندنې او زده کړو پروژې پیل کړي نور حال په دغه راپور کې
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د کاروبار د نشتون له کبله اقتصاد ډیر کمزوری او د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي دوی زیاتوي په ځاځي میدان کې کرنیز ځمکې کمې دي او تر ډیره خپل ژوند په مزدین صنعت سنبالوي خو د هغې بیه بیا دومره ټیټه ده چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې نه پوره کیږي د ځاځي میدان اوسیدونکو یا د ستونزې او غوښتنې په خوست کې د ژوندون خیریه بنسټ او ایوبي الشفا روغتون لخوا د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت یو نیم سل کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو د ویش په څنډه کې مشال راډیو سره شریکې کړې د ځاځي میدان اوسیدونکو وزیر بادشاه چې په دواړو پښو معیوب دی وویل
دا شهیدون یا میوبین یا کونډې رنډې دا هیڅ شی نه لري مقصد میړونه مړه دي څوک نه لري مشمونې پوتې دي مشکلی دی یا گلی وشی غنم نشته دی مقصد کونډې رنډې وشه دا نو وسی دي تو تال وس نیولې بل تال وس نیولې
سره لري چې په افغانستان کې د بیکاری ستونزې ډېره ده خو د ځاځي میدان په شان سیمه دا سدی چې دا مشکل پکې نور هم ډیر دی د یاد سیمه یو اوسیدونکو عزیز الله افغان وایي
دا په میدان ولسوالۍ کې ډیره زیاته بیکاری ده نه کار شته نه روزګار شته اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی خل غواړي چې خرید تلر شي خارج کی هغه ستونزې دي پسپورټونه دي ویزې ټوله بندیزونه دي دا دختاګان کیږي نو موږ دا غوړو د هر څه چې موږ هغه اوري چې د افغانستان خلکو نه باید رقم کې زی خلوص شي کور بور پیدا شي اوس موږ شپې کو کسبورونه دي کور بور نشته
د ځاځي میدان دوه نور اوسیدونکو ګلزمان او میرزا علي خان وویل
موږ میدان کوم کې هیڅ شی نشته دي بس ساکول ګلې ملې وشولا بالکل گزارا خاتم دی کنه بس موږ زه د مرستو کومک په شیوب هغه خور غریبون سکنه
موږ دا وختنه لرو چې موږ سره زیات مرسته وشي اوس په دې خوشاله شو چې موږ سره مرسته وشوه موږ نور اړتیا او تلرو چې موږ سره مرسته وشي موږ خل ډیر بیوزله دي چی شي نه لري
د ژوندون خیریه بنسټ د مرستو د ویش په څنګ کې د ایوبی شفاروختون ټیم لخوا د یاد سیمې د لسګونو ناروغ ماشومانو خزو او سړیو کتنه وشوه د ژوندون خیریه بنسټ مطبوعاتي مسؤل محمد داوود وقفي ویل
د 150 په شاوخوا کې له مستحق کورنۍ سره د لوی اختر په مناسبت د خوراکي موادو مرسته کومه کوي او د دې ترڅنګ د ایوبی اشفا روغتون طبي پرسونل د دې 150 کورنۍ دی مریضونو تداوی په وړیا توګه تر سره کوي.
بل لوري ته د خوځ کار او ټولنیزو چارو رئیس امیر خان ګربز وایي
دا چې سش کال موږ په پلان کې لرو چې صبری لکن او عادی شیرو کې پروژې تر سره کړو، نو ان شاء الله د ځاځي میدان ولسوالۍ د پاره د مؤسساتو په مټ به پر اتلون کې کې مختلفې برنامه ولرو.
د خوځ د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو داسمه حال له اقتصادي ستونزو او بیکاری شکایت کوي چې دا دواړه ستونزې د ټول افغانستان په کچه د خلکو په مخ کې موجود دي. د اوچای د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په وینا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو او ماشومانو په ګډون 28.8 میلیونه وګړي د خوراکي او غیر خوراکي توکو په برخو کې بیڑن یمراستو تا ارتیالری.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
نوی نړۍ
د پښتنو جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه.